د ازادي رادیو د خبرونه پایل سو. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پایلو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوی محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېله دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپله خطبه کې ویلي و چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړي د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 20 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیه کې یوې جوړې سوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. د بداصل کېده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پام کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 22 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې وانډر ډوسن د سویلي افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو 19 کولی چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15 اور کې ټول وکټې له لاسه ورکړي. دواړه لوبډلې به د یکشنبې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د بشري حقونو د څار سازمان افغانستان کې په جنګي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنګي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خبره وو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو حقو ډلو اشخاصو پورې چې جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کونړ کې د ټکورو او سیمساری هټیوال وایي چې کاروبار خراب شوی.
مخکې بازارونه ډیر خو خلک او خزې به ډیر راتللې، اوس خو هیڅوک نشته دی، اوس نه ګڼه شته نه ګڼه شته، هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروت دی.
په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو راپور خپرو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 میلادي کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده. خبره کړې ده په هغه برید کې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته والوزول سو چې نږدې سل کسان ووژل چې اکثریت یې ملکیان وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي، د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله لامل چې مسولیت یې طالبانو منلې او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه انجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګوینې روانې وي او ویلي کوڅاله جسدونو ډکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو په برخه کې پړګڼي. په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی و. د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ. په دې کال 1500 ملکي وګړي وژل شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 10 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو بخنه او غوښته خو له هیچا سره حساب کتابونه شو. دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیسو او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومانو جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ، خو حکومت د دغه کړنو د ملینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی. د اعلامیه پټکو د غشان په 2013 میلادي کال کې د استرالیایي او ځنګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي، په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړې او دغه شانې داسې سیاسي پالیسیګانې رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سم دستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. دغه شانې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې. په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولي، شکنجه کړي او وژلي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران، سرتیري، خبریالان، مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې آن تریتم کړي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي ترغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تطبیق شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي. خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چارې ته غاړه کشیږ دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې پیل کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده.
اصل مسله خدا ده چې جنگي جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي. عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي. دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي. د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلې، مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یو خبر مهمه دا ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنی چې کچیرې یو غړی هیواد ونه غواړي، یا غړی هیواد ونه شي کولای، او یا یې وړتیا ونه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنی چې کچیرې موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلی، ډیره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د مافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 800,000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د سحکار
د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
توکسي ویزا وغه خنول لري، خو کلا اصلا نلته د انسان په سترګ نور تکتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې حالت تیرې کړي. دا چې نو ویله ایران بیرته هیواد ته راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخې خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل، ټکول، هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه سوی را سره ټول نه اخلي.
خو دا ستونزه یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیې وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان زیاد رحمان هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیې هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیې استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیې پولیسو بیرته افغانستان ته واستول. زیاد رحمان از دی رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
دوی چلند دی نوړی و، ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګی ستونزې درلودي دوی به 15 یا 16 ستنې یو ځای په کانټینر کې بندول. کله به چې دوی وویل موږ ستونزې لرو، دوی براغلل خبي ووهل، بیا به وتل. په څلور وشت ساعتونو کې به دوی 15 یا 16 ستنې ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 800,000 افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپل خوخه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دادی چې په تیر یو کال کې 800,000 افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپل خوخه له ایران بیرته راغلي، او د 500,000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 5,500 له کی هیواد بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي.
از افغانان کې اوجا بودن پورت شدن.
لبل خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بی ترستنیدونکو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لاره له ایران افغانستان ته د 3,123 ترستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستن شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوې دي. د وزارت د معلوماتو لمخه دغه کډوالو له ثبت او سروي وروسته دوی له ډلې او ودرش کورنۍ او یو او یا کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوې دي، که څه هم د څو کلونو راهیسې د جنگ او بیوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داسې وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایاند سټیفن دوجارک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday
د دوشنبه د سهار یولس بجې به دلته مارټن ګریفټس د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مسول لمر سره وي. دلته به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایی رئیس جان ټي سور پیو او د ماشومانو د بچي صندوق مرستیال عمر عبدی هم حاضر وي. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې مشه سوفیا پینیروبا آنلاین را سره ملوي او د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه به جزئیات شریک کړي. د مارټن ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندیشنو وروسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلې واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمایزه مسأله د لویدیز غاړي پرې وی کنيستي له پرونی برید وروسته اسرایلی پوز لویدیز غاړي ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایل صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي، بلخوا په دې سیمه کې نن یو ور بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل لا احمد تکلنا.
د اسرایلو پاوز وای په لوی دي زغړه کې د يهودانو پر یو عبادت ځای لپاره حمله ورسته چې په نتیجه کې و اسرایلیان ووجل شول او درې نور ټپيان شول. د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولې دي. اسرایلی پاوز په یو بیان کې ویل دي چې د وضعیت له ارزونې ورسته پریکړه وشوه چې د لوی دي زغړه جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتيري واستول شي. د لوی دي زغړه په اشغالي سیمو کې پرون ورسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیگا په یو کنيسه کې او کسان په دزو وژل. اسرایلی پولیس وایي دا بریت د لویدي زغاره په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړی و، او بریت کونکي د ختیز بیت المقدس اوسیدونکي دی چې 21 کاله عمر لري. اسرائیلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا بریت کړی دی. د اسرائیلی چارواکو په وینا بریت کونکي غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځه غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده. وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملتپال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرایلي سخت دریځ ملتپال په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیگانای بریت چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د پوز لخوا د یهودانو د ټولوژنې د کلیزې په ورځ وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرایلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران، پلوي، حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون د پخپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته یې کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولې دي. له پرونۍ حملې مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 1.5 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوي دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځه غاړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لږونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیواد ته د دوی د تلوغه مخوري. د افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشم ولسوالۍ کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت ته هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه ځامن یې هم لز دکړو پاتې دي.
زمخپله د ماشومانو د زده کړو مسولیم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي. نو هیله مې دا ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي، که زلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم دا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولای چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځای انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزی افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزی هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره کاروبار کمزوری شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود و. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز اسداباد کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټې لري وایي
په خوایي هر ورځ خسودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو لکه یو ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي حالات خراب شوه، نو له عملې د دوی د بازار مزه هم اوپو وړي ده.
وس بس دومره دی چې لاغه کرایا او بیل او دا شزونه اوچت کی او نور غزمنګ ځان مصرف او کور مصرف اوس نشي کولای چې زما خدای سمې ساری د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخکې بازارونه ډیر خو خلق خو خزه بډیر راتللی وس خو هیڅ څوک هم نشته دی وس نه غنښت نه غنښت هیڅ هم نشته دی بازار خالی پروتي مخکې خو دومره راشي چې مونږ به وزګارې دلو نه چې گاګ ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناشته پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خان جی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي، بلکې ډیرې هټیوال ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. مصباح الله په صدابات کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځي لري وایي د خونځي او پوهنتونونو بندیدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغه کې کاروبارونه ډیر جوړو ځکه خلک په وظیفه باندې او معاشات او کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړو. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت ګڼه ګڼه اوس کما شوي ده. غسې نشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولار څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل، مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغسې خونده نشته دی که نه په دوکان کې هماغه شان پراته.
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي.
دا وضعیت وغځېږي د دې نه خدای دې نه کړي چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره او ایسته به دوکانونه قلف کړو. زه به کورونه
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي څو یې د ژوند اوسنۍ ستونزې تر یو حده حل شي او په بازار کې ټکنۍ کارونه بیرته وغوړیږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي مشران هڅه کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلي کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل
د اسلامي امارت مسولین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمينه برابر کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو به هم د اسلامي امارت کوشش ته دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتن لرو چې په افغانستان کې خپلې پانګې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونه زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنۍ شوي او افغانان د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام سره د موسی د سنگین پولیس والی کی ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلې، د خلکو ته رسیدي چې اکسلر یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول د خلکو ته رسیدي، نه غریب خلکو ته رسیدلې، نه اطمینان ته، نه کونډیان ته. د ازمر د سنگین پولیس والی کی ډیری تاری په سات بیخي د نهایت ډیر دی. نو د لوړ پر چارواکس خمدا هله ده چې پدغه کیسه د خلکو څخه پرسته وسی چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدی ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدی ستا مونږ او په کجې کې په ولسوالۍ کې روشن خدی نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدی ودرې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر دربدار دي، مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس اکله هیچ شی نهشته او په سرتیرو مالونه هم تباه شول، واښه نهشته. مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ځاجي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کورې دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي. کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي، سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. مولوي عبدالحمید تیره اونۍ هم بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي. په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې وه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي 30 جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروې کوله. په اولو وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د اعتیاد لامل کیږي.
ما ولدا ګولې د کاسو په لپاره خوب لپاره چولې،
بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تعداد ډېر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنې د دې دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دادی دا راغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې وي، هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نه وینو، د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا حتی طبيخي دګدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شور شوي وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې، یوې ولسوالۍ، یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږکال د عقرب په میاشت کې د یو UNODC لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره خو خو وروسته د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه خو بل اخر د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما په ځش په کالو شو چې ما کلینیک کار کو اخیره کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار داسې رسیدګي وکم او سي په سي توګه سرته ورسوم. بلس شل ګولې د ما د ورځې به ته شروع کړي خو کاروبار او خو پیسې او خو شهرت ملره. داسې وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې خون نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوان هوشمند وایي چې ډیرې کسان ډاکټر ته لیو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې د عصبي دواګانې دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېری د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کیږي او بل اخره مجبور دي چې بستر شي او ترک کوي د تداوی لاندې ونیول شي.
اتیا دی وناروغي دي چې د انسان روانو دماغ سره تړاو لري ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغه ډیر کارولې د اتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نور نشئی موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته دا د اعتیاد لامل ګرځي او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادي.
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي خای د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتاد شي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکسر په افغانستان کې د موتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د موتادینو درملنه کوي. لدې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوي لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته وو نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنج کولو په زورولو په دې سره وکړو. خو چې هر څه هم کوله هغه نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتونیدم چې دا سی فرمولا ورته جوړ کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کشنج دي هم دی ودا فکرونه کې چې دا یو وخت ما داسې نشه کړو کنو یو زم متادوم کنو نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکي بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50 ته ورسېدین بیا میوه شفاخانه ورته فعاله کړل کله چې میغه شفاخانه فعاله کړل د بستر تعداد زیات شو مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې ورته فعاله کړل من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو خلک په ډېر تکلیف راتله دا چې اوس کابل کې تاسو شتون لري په کابل کې ورته فعاله کړل نور هم تعداد په زیاتېدو شو په هرات کې ورته فعاله کړل
که د شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو شپخانه ده شخصي ده رایګان ده خیریه ده
مر شپخانه خو شخصي شپخانه ده د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازنی هیله ده مر شپخانه شلبستر ده اصل مرکز په کندهار کې دی
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي
مشته پر دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیستر لوي زنګړی وي که څوک غریب به هم موږ دلته تدوي کو مهم ده چې بعد ولست خدمت په نظر کې نیول دي او ولست خدمت وشي
په یو متات باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي
د یو متات لګښت تر بل متات پورې فرق لري بل نشي تر نشي پورې فرق کوي اوس یو نشانه ده د 15000 افغانۍ خنیولې بیا نو زتر دي زره سلويشت زپاک کم
ستاسي روختون د نور روختونونو په پرتله شغه دولتي دي یا شخصي دي کومي ځانګړنې لري
زموږ په نظر باندې کم شي شي مشکو یو مریض باید د سونګاو څخه علاج شي د سایکالوژي د نگاه څخه د طبابت نگاه څخه د اسلام د نظر د ته د تشریسي چې پیو متاد د پر اسلام څوایي د ټوله هغه شاند چې بعد یو مریض د پر مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کمالات کې دی چې څه ضرورت لري د اعصابو درد او د شن ټوله په نظر کې نیسو ورسره
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي
موږ د فار مهمه ده نه چې د مریض فار تاریخ ولیکو مریض ته به تاریخ شک شې نه شو چې تاسو په دونی ورس کې جوړیږي د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شو دی او کنه دی
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده باید مریض په خپل خوخه بستر شي آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال
ترې او پسدې پر بلې هو مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید اتمی د معتاد خوشي څک شي معتاد یو نه جوړه کستي یو نه جوړه کسي سکله نس کولای چې خپل د شه او بد لپاره پلان ونیسي نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه شته یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راسي نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیند کې لار نس معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي په شل برج کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته ټوکزیکولوژي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم یاد ټولین سه خپل د فاميلي څخه
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 45 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بلا بیل نشي موادو ته مخ کړ خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمل نور لڅډه ولستونځ سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلې وورو
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده په لند فارس یار چې تم تجارتي سیستم باندې کار کوالته یو موټر واخلو یو موټر خرڅ کوی چې تا یو دکاندار په حساب باندې کار کو مرګری زراز سبا کې نو د شپې به د ورځې به چوب یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ته ورسېدلو چې سګرټو نه په 400 راوښتلو د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد علي د هر څه نه برخمن به وو خو زیات کوشش هم په دې شي وسه بخته په دیو زه ته نه لرم ښه خاطره ځکه د ښه خاطره هم درلودله ولې به داسې حالات رسېدلو د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی یم بې اعتباري را سره موجود کړی ده د ما وزن د برونو سره فرق لري زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اخته یم په یو نوم باندې مشوره ښه ژوند لري هغه ښه نوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډروندو لري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري حساب را ته پیدا کړی ښه خبرم بدله کېدله شکونه را پیدا کړی و حالات ته بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاوه چې یاره دغه وننن ولې نن مې وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د اول کېلې نن نسی کنه داسې شکونه ما باندې را پیدا کړی و صاحب د فامیل و د کورنۍ و د ژوند د خلکو سره کنه د ټولو شانو جدا کړی و ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه اوس د بد نوم سره مخ تي کنه یعنی ګناه ما کړی د سزا هغه یو ګوري اوس په لاندې فاره د ما زوی کنه اوس په دې عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل او ډیره قربانی ورکړې د ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مدلو د خوشاله ژوند مدلو د خوشاله استرخان مدلو د همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډیر خوشاله استرخان درلو د هغه نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم سید له په 50 رام سایه یم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمانه راځي یا څوک راځي کنه تا دې بدبختی سره مخ کی نو دا شال سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن اندا سبب د ما فامیل وکړې زغپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مس یاران ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یا رانو را برکتا خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یا ران با دیم خبراول خونن نبویگم چی ولی دی یا ران ندی را خوکتی
ایز غم مکوا نور یا ران میام خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګه دې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي از بیا باندې کاری
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه رېس پیام چې یاران نه وي سړی ته مانیم کاندواله کاری
غزل جانا یو بل خبره مې را یاد شو خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که اینه منی داده ده قواله ده بس یوازه شایدان یه پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا اولا گوا او سلور اکسونه دیم راکا
یار سلطان بختواری اکسونه تیار پا جیب گره سر دی
یار باشین جانا خدای دی جوانده لرا راکا اکسونه دی راکا
ها داده وای خلا بل کاروایا
بل دست وانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سلواری خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سواتا داده گوتا می ولا گوا دا خو زلور پانی دی کنه
او زلور پانی دی پتولو پانو پانده گوتا ولا گوا آن دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیرویسی دقل سن گوتا ولا گوا
تو بداری که داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیرویسی دقل سن گوتا ولا گوا
دای بلا گوتا
خیرویسی دای و بلا مباتی دا دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا هم گوتا ولا گوا او دای هم تو بداری
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
خلاش خلدانا او دی نوه چی دا کور چیلی دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دو رخ در تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسه گرزه دندین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده در اغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب ساما دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا اکسونه هم ورباندې لګېدلی دي
قماندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلی دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.